شماست.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر خپله ایکس پڼه په یو بیان کې وویل چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ موسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یوناما ورمه ورځ په یو بل بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وژل شوی یا ټپیان دي. د یوناما په وینا د ماین پاکۍ موسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په روان کال کې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 600,000 امریکایي ډالرو بسپنې خبر ورکړی. او چا پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی خو جزئیات نه دی ورکړی. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې د مخکې هم د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په 2 د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په 13 کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3.5 میلیون ډالرو ته رسیدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن خنیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د وریا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري توپان یا تسونامي یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیږې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت درې اختر په کچه 2.2 درجې، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 2.4 درجې ښودلی دی. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو د بسپنې د یوه صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناتو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سموکه غږله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکل به په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لپاره خلک د تیر کال پرتله له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي.
ډیر مسکین دي افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسکینان دي. کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
په پلازمینه کابل کې یو شمیر زده کوونکي نجونې وایي چې طالبانو د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلې دي. په میدان وردګو کې خلک د پسرلی له پیل سره سم سورتیا ته امیدوار دي.
کیدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کیدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالي ده.
د اختر په درشل کې د کاروبار له پیکوالي د خیاطانو شکایت.
موږ نور کلونه کې زر جوړې 1200 جوړې اخیسته، نو داسې فکر وکړ چې موږ سږ کال 1400 جوړې 1500 جوړې اخلو، یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران په دمشق کې د دې هیواد پر قنسلګرۍ د برید په ځواب کې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی. دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نخوندیتوب له بهراني وضعیت سره مخامخ وو، خو WFP اټکل کوي چې سکل به هم د افغانانو د خوړو د نخوندیتوب وضعیت تر هغه لا خراب وي. په یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا اروند ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی، د WFP په حواله ویل شوی چې افغانستان په تیر 2023 کال کې د اقتصادي بحران، د اقلیم د بدلون، سیاسي پیچلتیا، د راستنیدونکو کډوالو د زیاتوالي او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو په ګډون له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ وو. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب بحران دوام لري او د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې 15,000,000 افغانان، یعنی د دې هیواد د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نخوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو. د پروګرام د افغانستان لپاره د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ ستراتیژیک پلان لمخه د 2023 کال لپاره په خپل کلنی راپور کې چې په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی ویلي چې دغه افغانانو 2,000,000 د خوړو د نخوندیتوب له تر ټولو بحراني یا حاد وضعیت سره مخامخ وو. په راپور کې ویل شوی چې د 2021 کال وروستیونه د 2023 کال تر لومړیو پورې په لویه پیمانه د خوراکي موادو بشري مرستو په افغانستان کې نسبتا د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې وه، خو په 2023 کال کې د بسپنې د کمیدو له کبله تمه کېږي چې روان 2023 کال کې به د افغانانو د خوړو د نخوندیتوب وضعیت له دې هم بدتره شي. نړیوالو مرستندوی سازمانونو او بنسټونو په کراتو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوسي و زیاته برخه نه پوهیږي چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره د بل وخت خواړه به له کومې برابروي. د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له دغې ستونزې سر ټکولی. د کنداري په نوم د پکتیا و اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
ډیر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته، کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې د 3,000,000 افغانانو لاسنیوی کړی چې 80% ښځې او ماشومانو. د دې پروګرام په خبره افغانستان په دې کال کې له ناوړه بشري بحران سره مخامخ و چې اقتصادي ناوړه وضعیت، د اقلیم د بدلون اغیز او سیاسي پیچلی وضعیت هیواد ته په پراخه پیمانه ستنو شوو کډوالو او هم په دې هیواد کې دننه بې ځایه شو دغه بحران لا پسې پراخ کړی و. WFP ویلی په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د واکمنو طالبانو د اغیزمنو تګلارو او چلندونو په نتیجه کې د ښځو او نجونو حقونه لا محدود شوي، چې په نتیجه کې د هرو لسو افغان کورنیو له ډلې نهه د ځان لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د سرپرست حکومت هغو اقداماتو چې د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې په نادولتي ماسو کې له کار کولو منع کړي او وروسته یې په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د هغوی پر کار کولو محدودیتونه ولګول. په ټول افغانستان کې پر بشري فعالیتونو په تیره د خوړو د نړیوال پروګرام پر پروګرامونو ناوړه اغیز شیندلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلې دي. دوی ازادۍ راډیو ته ویل طالبانو په وروستیو ورځو کې نجونې په زور له ځینو ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ورته ویلی دی چې عمر یې لوړ دی او نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي. همدارس د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو د ځینو تصویرونو په خبرولو سره ادعا کړې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست یو شمیر مرکزونه له اووم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د جذب په خاطر مهر لګ کړی دی.
د کابل یو شمیر ښوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغو مرکزونو ته لورتک څخه منی کړی دی. په کابل کې د مسلم ښوونیز مرکزی وی زده کوونکي نظیفې د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د دوشنبه په ورځ وشو او یوازې نه ښوونیزه اداره چې هغې لراله په مخې وتړل شوه.
زه خو پخپله کورس ته تلم، مسلم ته خو باندې کرا باندې د کورونو کې چې چاله وهي باندې کړې وې کنه ډېر نجونو په کورونو کې درس ورکوه، اما هغه هم ټولې منې کړې دي. ویلې دي چې نور ته ساق نه لري چې پردي نجونو کې نه پردي خلک کورونو ته راولي. ما خپل مسلم کورس ویلې، مسلم کورس باندې کړم باندې.
یو بل زده کوونکي چې نه غوښتل د ښوونیز مرکز او د دینوم په راپور کې یاد شوی، طالبان یو شمیر نجونو له ښوونیزو مرکزونو او ټولګیو څخه په زور ایستل دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویلي چې د اوس لپاره د مرکز ته نه ځي.
مونږ ته په کورس کې بهانه وشوه او مونږ ته نن د ادارې لخوا په نورو بهانو د اختر په رخصتیو او دغسې نورو بهانو سره وویل شول چې کورس ته مه راځي. نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت دخوا یو بندیز دی، ځکه زموږ ادارې موږ ته وخت ونه خود چې کله باید راشو. په کابل ښار کې په ډیرو کورسونو کې داسې پیښې شوې دي چې زموږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونه وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
هممهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو په خپرولو سره ادا کړی چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو له ډلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوی چې دغه مرکز له وم ټولګي څخه پورته انجونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوې پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کیږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړي. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او دایمي ډول انجنې لزده کړو څخه بې برخې کړي.
پرسونو د دروازې تړل د انجنو پرمخ ته په دې معنی ده چې طالبان حرکت خلکو ته چې ویل چې زمونږ د اقدامات موقتي دي او مونږ تر همې ثانۍ پورې دروازې تړو او بیا به نجونو ته اجازه ورکول چې مکتبونو ته پوهنتونونو ته راشي، دا بالکل ناسمه خبره ده. او حقیقتا دا په ډاګه کوي چې طالبان حرکت غواړي چې نور د نجونې او ښځې په افغانستان کې د درسو تعلیم نه پاتې شي او ښځې په سیستماتیک ډول د صحنې نه پرې حذف کړي.
نوموړی په دې باور دی چې دا ډول کړنې او په ټولنه کې له زده کړو نورو فعالیتونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کولو له امله په افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان له خپلې دویم ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي د پورته انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته یې پوهنتونونو او نورو ښوونیز مرکزونو ته هم انجنې له ورتک څخه راګرځولې دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په نورستان کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوو او سبزیجاتو د وچولو او پروسس ماشینونه ویشل شوي دي. هغوی چې د مرستې ترلاسه کړي وای، د دې ماشینونو او وسایلو سره به بزګرې او بڼوالې ښځې وکولی شي چې خپل حاصلات وچ او بسته بندي وکړي او له ضایع کېدو څخه یې وژغوري.
د نورستان کرنې مالداري او بولګغولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په مرکز پارون، وانت ویګل او کامدیش ولسوالیو کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوو او سبزیجاتو وچولو ماشینونه وویشل. په وینا چې هرې میرمنې ته د 1200 امریکایي ډالرو په ارزښت وسایل ورکړل شول چې دې سره به د سبزیجاتو او میوجاتو د ضایع کېدو مخنیوی وشي.
د دغه وسایل نه په استفادې بزګران خپل لږه تولید شوي سبزیجات میوجات وچوي او بسته بندي کوي او بازار ته وړاندې کوي، او همدارنګه دوی کولی شي په دې باندې قروت او داسې بعضې یوانی محصولات هم وچ کی
هغه ول د نورستان په ډیره ساحو کې د بیلابیلو میوه باغونه او ځنګلي ونی بوټی شتون لري او خه حاصلات ورکوي چې دې کار ته پکاتو دوی غواړي په راتلونکي کې نور میرمنو ته هم دغه ډول وسایل ورکړي څو یې کورنۍ اقتصاد پیوړی شي.
زیات اندازه مواجهات تولیدي لکه توتان، مرخانه، خورم، لک، امانه، زردالو
یو پیکج تقریبا $200 قیمت لري. د لمر په واسطه په کې سبزیجات مواجهات وچیږي نو ډېر ښه پیکج دی او دا یو امتحاني دوره ده چې انشاءالله که دغه پروژه کامیاب شي نو آینده کې دغسې پروژې نور هم پلی کېدای شي.
په نورستان کې د کرکلي او بڼوالۍ زیاتې چارې د میرمنو پر غاړه دي. کومو کورنیو ته چې دغه وسایل ورکړل شوي پرې خوښ دي. د مرکز پارو نړوند چتراس کلی اوسیدونکي خیر الرحمن
دا کم ماشین چې د یو ان ڈی پی مالی مرسته سره موږ ته راکړی شو نو دا ماشین د میوه اچولو لپاره د سبزیجاتو اچولو لپاره ډیر مفید دی او ګټور دی. موږ ورنه ډیر خوشحال یو. د نورستان ولایت اوسیدونکي خلک دا غریب خلک دي او ډیر لري په اطرافو کې پراته خلک دي او اقتصادي وضعیت د دوی خراب دی نو کولی شو دغه سامان آلاتو سره موږ سبزیجات او میوجات وچکو او بازار ته عرضه کړو او په دې سره زموږ اقتصاد پیاوړی شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې په کې د ډول ډول میوه پریمانه قدرتي ونی بوټي له پخوا شتون لري او له تیرو څو کالو ځایي اوسیدونکو په سلګونه جری بزمکه مصنوعي باغونه هم جوړ کړي او اکثره په حاصل ورکول راغلي چې د خوند او رنګ په لحاظ له نورو ښه دي. خو د سرکونو خرابوالي او مارکیټ نشتوالي په وجه ډیره ځای کیږي. او سی چې د وچولو لپاره د یو ان ڈی پی په مالی همکاري یاد وسایل ورکول کیږي میوه او سبزیجات په یې له خرابېدو او خلق په دې برخه کې له مالی زیانونو وژغورل شي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ترانو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خداشي به ورزو نړیوالو مسایلو ته. تهران په سوریه کې د ایران پر قونسلګری د ورستی برید د قربانیانو د غچ اخیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به چې د دې برید مسؤل ګڼل کیږي پر دې کار پښیمانه شي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګری د دوشنبه ورځې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان په ګډون یو شمېر کسان ووژل شول. نوریاس نوری د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرونسه شنبه وویل چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران د قونسلګری پر ودانۍ پر کړي برید پښیمانه شي. په دغه برید کې چې د دوشنبه په ورځ وشو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جنرال محمد رضا زاهدی او شپږ تنه نور چې ګمان کیږي د دې ځواک غړي ووژل شول. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اسرائیل که څه هم لکه چې له حماس ډلې سره جګړه پیل کړي له ایران سره په تړلو هدفونو د هوایی بریدونو لړۍ تیزه کړي خو د وروستي برید په اړه یې نه دي ویلي چې هغه دوی کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د اکتوبر له میاشتې راهیسې له اسرائیل سره په جګړه کې ښکېله ده تهران یې کلک ملاتړی دی. د دوشنبه د ورځې برید چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ اصلي ودانۍ ته څیرمه پر یوې ودانۍ وشو اندېښنې زیاتې کړي چې ښایي له غزې د جګړې لمنه نورې سیمې ته وغځېږي. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي سرچینو ویلي چې د اسرائیل توغندي د اشغال شوي جولان له لوړو توغول شوي وو او یو شمېر د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي خو نور پر هدف لګېدلی دي. ویل شوي چې په دغه برید کې په نښه شوي ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي او دننه ټول کسان یې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ایران ویلي چې قونسلګرۍ ته په نږدې ودانۍ د F-15 جټ الوتکو لخوا توغول شوي شپږ توغندي لګېدلی دي. اسرائیل معمولا د خپلې پالیسۍ له مخې د دغه برید په اړه تبصره نه ده کړې خو رویترز خبري اژانس د اسرائیل د حکومت یو جګپوړي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي چې هغوی چې په دغه برید کې په نښه شوي وو پر اسرائیل او د امریکا پر ګټو د ډیرو حملو تر شا یې لاس درلود او غوښتل یې چې نورې حملې تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یو خبري کانفرنس کې وویل چې واشنگتن د هر هغه څه په اړه چې تاوتریخوالی زیاتولی یا په سیمه کې د جګړې لمنه پراخولی شي اندېښنه لري. په دمشق د ایران سفیر حسین اکبری وویل چې د یو کورنۍ روغ د خو غژمنه وکړه چې د ایران غبرګون به شدید وي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل سوریایي ساری فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې حکومت اسرائیل د برید مسؤول بولي چې په خبره په دې کار سره ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. تهران چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی، خو اسرائیلو بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتاً د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت یو شمیر بزګران او خلک وایي سکل په دې ولایت کې ورسي ورختونو ته هیلي زیاتې شوي او ځکه د باغونو جوړولو ته مخه کړي. د دې ترڅنګ د مرکز میدان خار نیال پلورون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله سکل خلک زیات نیال کې ترې اخلي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار او ولسوالیو کې ورستي ورختونو د بزګرانو هیلي را ژوندې کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دوڅلوي خلن محمد علي دی او د مرکز میدان شار اوسیدونکو دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبري مصروف دي ترڅو په راتلونکي کال کې شاه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سژنې کال ته څه اندازه هیله مندی او اوس پلان لري چې د زورو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
پړم چې نیالګي واخلم کینوما، نو کېدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کېدما، ځکه چې ډېر ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلې ده او ډېر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان شار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګي او د پلورولو هټي خلاص کړي او بیلابیل ډول نیالګي پکښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورسخه پیری.
خلک زیات راځي، زخت زیات خلک راځي، ارق نو نیالګي چې خلک وړي زیات تعملو کړي، ګلاس وړي، زردالو وړي او خلک زخت زیات را زیات نیالګي وړي. اره خواته ورداګو ته د سی بي سودو خواته زیات زی باندې غلاند ومنتکو کې دغه زیات زیات نیالګي وځي.
محمد خالد زیاتوی چې سشکال په میدان وردګو کې د نیالګي وو د فلور هټي زیاتی سی وی او ګڼو بزګرانو یې زیافي نیالګي شار ته د فلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې شار کې د نیالګي یو بل فلورون کې دي. د بیا وای چې سشکال په دغه ولایت کې د نیالګي وو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسی ترلاسه کولای،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلې منه یا چې کنه دا به بیا ته په تر وړي پورې تر بیا کیسه دا غټ سی او دا به ته پیوندې بیا یو کلاغه بلم پاتې کیږي کنه چې دوه یو کلان سی بیا دغه پسرلی ته بیا قیچی کې چې پیوندې که سکال چې پیوند که کال پسرلی ته بیا قیچی کې مثال د خبرې بیا غټ بل کال ته خرچ کیږي درې کاله هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده کنه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي. نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به چې پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړی خونې دي ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو د بیخي ارزانه خرچېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب کارم ده. نو دا چې اصل وکړ یو بیا خرچ یې نشي بازار پیدا نه کړي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولت غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کړي،
سړی خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا فداسیال کې د چله دی وړاندې د غلطه د چاپیریال ساتنې ریاست او شاروالي له لوري د یو میلیون نیالګي او د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
اختر را روان دی، خو یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي چې سکه کاروبار کمرنګ او د تیرو کلونو پر څیر ښه نه دی. دوی وی له وی خو د خلکو اقتصاد کمزورې دی او لبل خو د طالبانو تر واکمنۍ ورسته د دوی ډیری مشتریان له هواده وتلی دي.
چاغ چې د کابل خار په پینځمه ناحیه کې د حیاتي دکان لري وای سکلي کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کلیو ګنډلو فرمایشونه کم شوې دي. یا قوچا ازادي رادیو ته وویل
موږ لور کلور کې زر جوړي 1200 جوړي اغيسته نو دا څه فکر وکړ چې موږ سکل سلور 100 جوړي سلور نیم 100 جوړي اخلو یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي یعنی دومره کار نشته د لکه پخوا باندې.
سهراب چې په کابل کې د خزینه جامو ګنډون کيده هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخ کې بچي اختر ته یو ونی سرزی پاتې وي موږ به کالی د ګنډلو لپاره نه اخیستل خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو خو اوس د شپې کار نه کوو.
په تخار ولایت کې یو ټوکر پلورونکی نصرت الله زدي راډیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا ډیرو بار به ډیرو اوس د پخوا په څیر دومره هغه خلک نه راځي او ډیر کپڑے موږ نن اخلي او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. سل افغانۍ ګټه ته واخلي په سل افغانۍ ګټه کې متاثر چنه وایي چې باید نورم لږ شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبد الله حمای چې بیکاره دی او له همدې عملی د اختر لپاره کالی نه دی جوړ کړی.
ما هولا تر وسه پورې اختر ته یو سم نه دی کړی نه مې کالی اغست او نه سپلای. وروسته دوه کالونو کې د بیکاره کچا به زیاته شوې نو په همدې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمدګي چې کوم مخکې به نیول اوس نه شو نیول.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو له ډلې یو هم د اختر ورسې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوي کالي جوړوي. خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډیرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تیروي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ستاسو ل پیغامونو
زینب یولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی ل سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا ل زرو زاپه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي. په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغو 15 کلو او زرو مسجدونو پراخ پر نفوذ ساحه ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفا د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي همدلته به سړک لکمي همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومان او د همدغو شذو د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی نسی او دی په همدی مابینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحیح خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلای د پیغام د نشر په هیله
پیرانمن لغمانه يم دا او د لغمانه لشمول سوالي و چې دن کيم او د پخانه امنیتي ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دا د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو پاتیل پروتو دا د پاتیل دا ان شاء الله چې دا بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخکای او دا پاتیل چارواکو نه دا غلطي وشوم او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دا 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دا و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دا د فیب افغانان خپل تصمیم نشي.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونماوی په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکې وسیلې تر اوسه د سلګونه کو د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یونما پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویل چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ مؤسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یونما ورما ورس په یو بل بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسی وګړي وژل شوي یا ټپیان دي. د یونما په وینا د ماین پاکۍ مؤسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پروان کال کې د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د جاپان د شپږ لک امریکایي ډالرو بسپنې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ایکس شبکې په دې اړه خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له مخکې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په دوهمه د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په تیرو دریو کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3.5 میلیون ډالرو ته رسېدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن څخنیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتاً تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د وري یا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګار، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورو د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې یوه ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا تسونامي یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یووړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیږې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د زلزلې شدت د ریختر په کچه 0.2 درجې خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 0.4 درجې ښودلی دی. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 15 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو د بسپنې د یو صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبري وکړي. د ناتو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرطو ویل چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناتو د ملاقات په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زدگا مال تر لیگا ما منگ پا چلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشومان سر پا زکنان آزم نور دا دیجون دا خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی د انجلی د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي؟ زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
لوړ ولور لامل د انجلې په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستي دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي.
درمنه دوستانو، په افغانستان کې ولور هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولور د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولور بیا بیل غوړي او دا ولور بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولور د مهر خلاف خپل انجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولور پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولور د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیلم 5 لک یا نظمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولور را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا دی واده لوړ مصارف په تیر بیا ولور د زوم په مارک هم تمامي کی. نو موري نور بده پایلې هم راتوي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په 18 کلنې یا 30 کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته د مجبور دی چې د لوړ ولور دی پر کول لپاره کار وکړي، زحمت وسی یا قرض وکړي، یا هم دغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار درنه غواړي. نو د مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو د کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بل اخر د عمر 23 دیر شو کلونو پوری رسیدي چې زمونږ د سترګو لیدل حال په ټولنه کې متاسفانه ویل شو. نو بیا د دې کله په 23 کلنې کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت واسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یانو ډیر وخت واړی چې وخت به تیر وي او بل لغه انرژي چې کوم دغه هم د متاسفانه لاس ورکي او بیا د دې توانې نه لري چې دا پرتون کې خپل یو لوی ستونزه ولوي مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګنښ مې غټ وړه جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړه جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غو ولور دی پوره کول توانی نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف دی قانون، خلاف دی اسلام، خلاف دی عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه دي باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه تر سره کړي. او درېمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی. ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بل لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه انجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسی بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانوني توګه بهرنی هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د باعث کیږي چې مونږ یو لوی پیمانه بشري قوه له لاس ورکو او د غزوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه مونږ له لاس ورکو د دې پیخي شاهدان یو مونږ وسم ګورو اکثر هیوادونو کې زمونږ ډیر ځوانان په بهرنی هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته روزګار نشته وادونه په دې ډول دي کوژدې کول سخت دي البته نو دوی مجبور دي چې بهرنی هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زموږ هم صحیح هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي حتی دوی وژل کیږي نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید ستونزې ته وشي
د اس مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي اس مطلب زیاتوي
او په دې ورستۍ څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې تر ډېره حده په کندهار په غزنی په خوست او دې ولایتونو کې وي البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي تر ډېره حده دوی بریالي وو خو وروسته او څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده حتی ولور ډالری شو یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې سره مخ دي
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی دا باید ورکړل شي خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تبا کړی دی
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلۍ یې واخلي ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي بیرته خپل خاوند ته ورکوي انجلۍ دا پوره حق لري یا کوچنی کار پی شروع کوي ساتي هغه د انجلۍ حق ده کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي ترې اخلي دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري او انجلۍ ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستل تا چې شیرا وړل سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخواله سره مخ کیږي او دلته د انجلۍ ژوند تبا کیږي او پیسې باخسته یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوريږي بنجلۍ
د میرمن وایي کچېری کورنۍ د اولاد خوښي غواړي کله چې لور ودوي تر خپل توان دی لځان نه مصرف وکړي نه دا چې د زوم له کور نه ډیر ولور واخلي
څوک چې خپل خور او لور ودوي ل دې نه چې پیسې پی اخلي مې اوس لواسې کڅ کومه کې امرسته کی غاده مر سره وکړي د پلار کور د انجلۍ بیا حالته معقل لري نو دوی ل دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي د انجلۍ سره باید د نوې ژوند په پایل کې امرسته ور سره وسی کومه کور سره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامي طبعا چې دغه د پلار کور مر سره آرامي خواسته او خواهش مې له ټول ولسونو څخه د افغانستان په ټول په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواسته او خواهش هم دا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ د نجلۍ ځوان ما تبا کوئ د الک واسطه مو ګورئ هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي نو په دغه شرایطو کې چې د موږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي په نیمایي لارو کې وجل کیږي کړیږي دغه مجبوریتونه دي راځي دغه مجبوریتونه له منځه ویسو
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی
جلی د دې لپاره نه وایي چې په غیبه باندې ډیر پیسې ورکې دی غیبه ارزښت ډیری د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي سید جلی یا د انسان ارزښت پوره کیږي د انسان د ژوند ارزښت لري نو راځي چې د ارزښتونو ته بدلون ورکو هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو د انجلی اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د انجلی هغه کار ته، د انجلی نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلی ډېر پیسې پېتللی دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. د غبات فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، د مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یو ښه انګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکځي هم په خور او لور باندې د ولوار اخستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخستل دود لیدلې چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. لن موري سره مو مرکه کړې په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلته غټه سوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود، البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقع یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې، خو دا د څه نه داسې له اوس نه رواج سوی ده. له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و، او کله به څه یو ځوان وي پیغلې ته مرکه، نو د هغې مرکه لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا د څه نه داسې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و، یعنی د نن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي، ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده، د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یو انسان په صفت، د یو مسلمانه مېرمنې په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفدار نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی، د انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده. که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي. ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري څه د قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې د تلو وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي. نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مه هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف بکوي او همدغه رقم هغوی ونازوي. نه داسې بوج واخلي د هلک په سر واچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانه ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زموږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي، او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو والوار ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو خو به دا وس کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق نه کیده لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل شوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند وراکو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بین شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یو ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې باب پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي. خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي. نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي خپل د ژوند شریک انتخاب کې، یعنی طرف مقابل کور ته راځي، حداقل یو نظر تر واخیستل سي، سا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي، او بالاخره د یوې جلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي، جګرخونی کوي، زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي، او په دې عمل چې کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي، چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنۍ سره د ولور زیانونه یاد کړي دي؟ او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي چې هلک د دې لو دې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي، لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله چې نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي. خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړاوه، او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي که حداقل یو سم کور، یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوو او مشترکه مصرفولی، کله مو واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي، دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې، دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدار است باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلیل باندې زیات په فشاری و نه لري، په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي، کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلیل پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خو جلی سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحت ورنکړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډۍ ښیې، زه په ښار کې ژوند کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیئ او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قلیل واخیسته. هغوی په همدغه مفکره وځي، نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ ملې وله په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستې، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم، خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې ولا زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلیل وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي، نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی ده چې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې ده او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي. د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا همداسې نورستانیان دي او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دوی ټولو ناس باندې څه ناڅه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګي، بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پیل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمېره ده 00-420-24-41-6-1. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان